السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته دا غزنی امنیتی چارواکی وی چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د منډولو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وی چې افغان امنیتی ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتونو سره منشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي دا خبرونو تفصیل د غزنی امنیتی چارواکی وی چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د منډولو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي د سره صلیب 15 افغان کارکونکو د سه شنبه پورس په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول د دې ولایت د امنی قومندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند خو د زړو رقیز معلوماتو لمخې ویل کېږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولي دي
در دما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که به وا کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزه نشه ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم
سره صلیب رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولې دي بل لور ته سره صلیب وایي چې په غزنی کې خپل فعالیت بند کړی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي جنرال ډیویس ګورډن پرون رویټرز خبري آژانس ته ویل چې دا بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې بچي په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی دی فعالیت وکړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه او لکتر لگا شپږ الوتکې ورکړي چې لوړ ارتفاع دقیق فلمونه او عکسونه اخستل شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی
внутренний конфликт в афغانستانی далеко от своего разрешения
دا وی په افغانستان کې کورنۍ بهرن له حل لري دی او د صوبات د ټینګښت امکان ستونزمن بریخي موږ د داعش طالبان او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکی خلک هدف دی اندېښنه لرو موږ همداراز لدی هم اندېښنه لرو چې په ځینو مواردو کې د افغانستان پاوس ناټو او امریکایي ځواکونه په بیساري ډول له ډېرې قوې کار اخیسته دی ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه ته هم په دې ورستیو کې زیات تلفات اوښتي دي د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ لوی شمیر مشرانو سره وکتل د افغان پلاوی مشري جنرال محمد فقیر کوي او پرونی په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قومندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې د پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل کیږي چې دوړ خو د ګډ سرحدي سیمو د امنیت او ځینې نور مهم پوځي مسلو پړه خبرې کړې دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي دا سیالي په بنگلاديش کې د اسیا د شل اوریز کرکټ سیالي او د غوراوي پترس کې تر سره کیږي دا کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډله ته خلو بغړی غوړه شوی او د بری امکان زیات دی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریه د بحران د سولې حل هڅې تهدیدوي که څه هم د منشن په وروستي نړیوال امنیتي کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریه د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو اسیا هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه علي اکبر صالحی ویل موږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغې کې سوله ایزه اټومي انرژي هم شامل ده. صالحي سرګند کړ چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریاکټر طرحه جوړ کړي او وروسته سل میگاواټو ته لوړ کړي. د صالحي په وینا په دې کچه ریاکټرونه په ټوله اسیا او افریقا کې ښه مارکیټ لري. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه خپل نظر په خاطر په مسیحانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د سویت له اساساتو سرغړونه کړې ده. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونه پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رای پروانه خپرونې کې ازادي راډیوي مجله خبريږي. هو تر هغه مخکې د کندوز د امنیتي وضعیت پړه دا رپورت. کندوز ولایت ته د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لوړ پوړي چارواکو سفر کړی او د غلطې امنیتي وضعیت له نږدې کتلی دی. افغان چارواکو ژمنه کړې ده چې دا ولایت به ډیر ژر د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیتونو او شتون پاک کړي، خو خلک شکایت کوي وایي چې دولتي مقامات ورسره څو ځله ژمنه کړې ده خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. په اړه لسیمه اجمل آریان رپورت لري.
د کورونو چار وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومي ریاست معاون لیو شمیر پوزي چارواکو سره کندز ولایت ته سفر کړی وو. دغه لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتی وضعیت څخه همدارنګ د امنیتی ځواکونو له جزتامو څخه لنګدې لیدنه او څارنه وکړي. د کورونوی چار وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي دی وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلې ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
ولی مکلفیت او مسؤلیت ما هاست د مقابل هر پدیده شوم او بد و نامیمونی کې بخوای از آرازی افغانستان استفاده کنند و مردم ما را به چالش
دا زموږ مسؤلیت دی چې خپل خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګ زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتووالی لري چې د دښمن ورانکاره پلانونه شن کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلیږي.
تمام عملیاتونه که تانوز انجام دیم، عملیات شکلی و عملیات کشفی بوده، عملیات اساسی تانوز در کندز انجام ندادیم. انشاءالله شما شاهد تصفیه کندز هستید.
دغه کوم عملیاتونه چې موږ تر سره کړی دي دا ټول کشفی عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیه عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزی حکومت، همدارنګ د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړولو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی او د خلکو ترمنځ ډیر نفوذ کړی دی. همدارنګ د بیکارو ځوانانو پر جلب او جذب بوخت دي. د نوموړي ولایت دوه تن اوسېدونکو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندوز حالات رو رامه غد پخوا پا چیر دی، کاروبار نشته، هیچ نشته، ده خار پا یو کلومتری دو کلومتری که وسلوال مخالفین فعال و حضور لری، دولت یو گام پر مختگ نده کرده، خلق پا تشویش دی، خلق ماجر شو، فصلون ده خلق ده منزل آده، پا کلو باندو که مکتبون بند دی، خلق ده تعلیم نپاتی دی، بس بدبختی روانه ده خلاف.
کاروبار پټه پولار ده په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې په خو خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
هغوی زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې لوړ پوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزی حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلېږي، خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د خال مجلې له مسؤول مدیر پروفیسور محمود ایا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی رپورټ او په ادبی بحث کې طنز لیکوال عبدالنافع احمد د تنس په ډولونو راته غږیږي.
نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو.
په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
فرانسوي پلاوی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د اوږدمهاله همکاریو ژمنه وکړه. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر ژان میشل مارلو او ملګری پلاوی سره وکتل. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې ښاغلی مارلو د افغانستان د لرغون پیژندنې د نقشې د ترتیب پر پروسې خبرې وکړې او په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. ښاغلی مارلو د اوسمهال لپاره د 450,000 یورو د مرستې ترڅنګ له دغه چاري سره د خپل هیواد اوږدمهاله ملاتړ څرګند کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی د افغانستان د لرغونو میراثونو په ساتنه کې د فرانسې لمرستو څخه د مننې او د فرانسې د سفارت له لوري د روانو پروژو د څرنګوالي تر بحث وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر تړون خبرې وکړې. د افغانستان او فرانسې ترمنځ د کلتوري اړیکو او همکاریو د تړون طرحه بشپړه شوې ده چې تر اداري پروسې وروسته به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د یادونې وړ ده چې فرانسې د افغانستان په کلتوري چارو کې له تیرې څخه باندې ویل سیز راهیسې د ګڼو پروژو ملاتړ ده. د لوست د ودی او کتابونو د چاپولو په لړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لس عنوانه بیلابیل کتابونه او کلنی چاپ کړه. د باختر اژانس د خبر لمخې د وزارت د مشرتابه په لارښوونه او د بیحقی خپرونو د ریاست په هڅو په کابل کې د هند موقت حکومت سرګزشت تمدن غزنی د تاریخ په پاڼو کې پیر هرات شناسنامه آبدات تاریخی افغانستان هنر طنز پردازی اخلاق اسلامی حکومت موقت هند در کابل او د لغمان د مشاهیرو څخه لس عنوانه کتابونه او د 1992 کال کلنی چاپ سو. د یادونه وړ ده چې د وزارت لوري د مهال د لس نورو کتابونو پر چاپ کار روان دی. او مشهوري انټرنیټي شبکې ګوګل د لومړي ځل لپاره پښتو ژبه ګوګل ژباړن یا ګوګل ترانسلیټ ته ورزیاته کړه. لیوی اوردی مدیر هيسي خلکو په ځانګړي ډول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو د و آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل شبکې غوښتي چې پښتو ژبه دی ګوګل ژباړن ته ور اضافه کړي. اوس د خلکو دی غوښتنې او ارتیا ته په کتو سره ګوګل خپل دی برخې ته د نورو ژبو په څیر پښتو هم ور اضافه کړه چې دغه اقدام د نړۍ په کچه د پښتنو لخوا وسایل سو. په دې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار او افغان لیکوال اسد الله غزنفر سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه په خبرونه کې اوریدلای سي.
ګوګل انټرنیټي شبکې د پښتو په شمول 14 نوې ژبې ګوګل ژباړن ته زیاتې کړې دي. تر دې لمخه په دې سیستم کې کابو نوې ژبې شامل وي. هغو ځوانانو چې په دې برخه کې عالی ځلې او خواري کړې دي لټولو هغو کسانو چې په پښتو او انګریزي ژبو پوهیږي هیله لري چې د ژباړې په برخه کې له ګوګل سره مرسته وکړي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې اړه د ولسمشر له فرنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
استاد، دغه څه مو د مخ کې د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل څخه غوښتل شوی و چې دغه پښتو باید د ګوګل ژباړن ته یا ګوګل ترانسلیشن ته ور اضافه کړي. نو دغه کار لنی کمرغه اوس وشو، څنګه بوله دغه اقدام دی ګوګل؟
دا یو لوی پرمختګ دی هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو ژبه پیژي او په نورو ژبو نه پیژي، او هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو نه پوهیږي. یو مشهور جمله دا وایي دنیا په کلی بدله سوې ده. حقیقت دا دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې اوس افغانستان، کاناډا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په څو ثانیو کې د دنیا له دې سره له کاناډا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر سوي دي، الوتنې زیاتې سوي دي، تګ او راتګ زیات سوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تیرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا په کار وه چې وه علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام سوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی، هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډېره مننه استاد. دغه کله چې دا اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه دا د مبارکۍ پیغامونو باندې هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیسته دی ډېر خوشاله دي. خو استاد، اوس یو ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو لپاره نه، فرضاً زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهېږم، کلم هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي، معنا یو څه بدل راوتلې ده. او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نغښتي او خصوصا پښتنو نه چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي، یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نغښتل چې دا اوس وژباړې په پښتو، نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پویدل بیا به غژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان کسم په خپل ژبه باندې مسلط نوی، نو کې دیشي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولي کې یا ناکره ولي کې. نو اوس تاسو په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغه په ټولنیزو شبکو کې هم ډیر دخیل دی او په انټرنیټ کې هم ډیر دخیل دی، څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي، او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې، بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایډیالې نه دي، نواقص ډېر لري. ژبه تاسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده، په هغه کې بسیاري، په هغه کې د مجاز اندازې، په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي، رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده، د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي، د هغو هغه د هغه ژباړن نظام دغسې ژباړه، ماشیني ژباړه به ورته وایو، هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي، همې انګریزي زده وي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پایل دی، دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي، منډه منډې غواړي، حوصله غواړي. دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد، خوشاله اوسئ.
خدای دې خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعري او لیکوالي یاسمین وزیری د دوو کتابونو مخکته نه وکړه. نورال زموږ همکار مسوده نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، شاعرانو او لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله يم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپل اهداف له جملې نه یو هدف تل کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف دی، نور اهداف تر څنګ دا دی چې د پښتنو خويندو، شاعرانو او لیکوالانو اثر بچو کوي. یاسمین وزیری ده چې زه د دې شخصیت پاکله ډیر سلرم مګر نه غوړم چې تاسو وخت ځای کم خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم سره د دې چې د ځوانه ده راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروالو سره ده زه فقط یو همکار په توګه د دې سره چې د دې لپاره زمينه سازي کوم او د سپین سارې په توګه دې ته دا زمينه برابروم چې ما همیشه د خبر کړي ځکه چې د دې تر څنګ وم د دې شیرونه اورم د دې نصر اورم زه په معنی له احساس دې دې کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ چې زه د دې سره ناستم هغه ورځ تر ډیرو خو ورځ زما د ژوند وي چې زه د دې سره په اونۍ کې یو ځل کېنم او دا چې دوی په تش لاس په ډیرو کم امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي مبارکي ورته وایم اوږد عمر ورته غواړم لیاقت او استعداد د احترام سره چټو
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه یو شری ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړی دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبد الاحد منګل د خپل خبرو پترت کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شیر په دینو ځنګړنو رڼا واچوله.
زما چې چې په دې کتاب کې یا په شری ټولګه کې خوښ شول هغه اکثر از موږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخله ته قلم واخله او د ډګر وګټه. مګم د وزیرې په شعري ټولګه کې هغه مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم د خاورې څخه دفاع کوم د کلتور څخه دفاع کوم د ټول ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوی بیلګې دي درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نور آثارو کې خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیرای کړي ګورګنی ظالم پوی دی شي بچی د میرویس خان یما ډیر راته په زړه پورو. یا لکه ساتن د وطن په همت او په میړانه تل زه لکه ملاله یو باتوره پښتانه یما خو ملال ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالای بننګی ته د ساتمه هل ته د خپل خاون ته ویلی دی چې میدان وګټه. خو وزیر خپل ویلی دی چې میدان زه خپل ګټم با توره ملالای پیغله يم خو میدان به خپل ګټم. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې موږ و درانې خور یو نوې قدم یې خیدای شاید د تنور هم مینه وروبهی دا چې ډیر ارمانونه په خپل خپل ټولګه کې او شیرونو کې اسهار کړی دی ډیری ګلی کړی دی او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونه ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شیر د کلمې کړ.
زما لسترګو دې زرین زرین خوبونه یوړل زما له ژوند دې خواګه خواګه خوندونه یوړل چې په ګناه د خپل سترګو زه هم نه پوهیږم نن دې له ما نه د ټول عمر ارمانونه یوړل زه خپل لاړم امانت مې زړګی تا ته پریښو زه خپل لاړم امانت مې زړګی تا ته پریښو زما د زړه له هر یو کونج دې څراغونه یوړل ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړل.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالی محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو ترڅنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډ کیسې ماول وستي په دې لنډ کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب وسی. د یاسمین وزیری لنډ کیسې می چې ول وستي تر ډیره پوری ډیر جالب نمونه انتخاب کړو او دا د یوې لنډ کیسې د بریالیتوب لمړنۍ ګام دی. هغه ورخوا د لنډ کیسې لپاره موږ تاسو دغه د لنډ کیسې پیل هم مهم دی. باید په داسې الفاظو شروع کړو چې لتلوسی ډکوی او زمونږ لستون کې چې څوک یې موریدون کې څوک دی هغه تر پای پورې د موضوع تعقیب کی. ریښتیا خبرې د کیسو پیل مخده همدارنګه انزورونه ډیر خانزورون راخستی دي. د موضوع په ټاکنه کې ډیر خواري کړي خې موضوعګان انتخاب کړي دي. انزور کشی خکړی دا خو خیم یونی من نیمګړتیا به وی چې پزینو زینو کې مثلا خبرې ترې هېری شوې دي نو کله ناکله داسې شوې دي چې یا ترې غا انزور ورک شوی یا ترې کومه موضوع چې دراخېسي دا غتري ورک شوی ده خو مثبت خواوې ډېرې دي ډېر ښه یعنی ما چې کومې لنډې کیسې ولوستې ډېرې ښې وې ډېر ښه خوند مې ترې واخیسته رازو شعر ته ما دغه د نظم کومه ټولګه چې دا د خیال خاوره دا مې ولوسته ریختیا هم ډېر لوړ فکر پکې کارول شوی و ښه شاعرانه الفاظ پکې کارول شوي وو خو ما چې یوه خبره درکړه هغه دا چې زموږ په پښتني ټولنه کې چې کله ښځینه شاعران شعر وایي دوی یو ډول ویره لري په شعر کې هم دوی احتیاط کوي مضر احتیاط کوي مګر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه دی کړی که د مینې خبره کړي هم ډېره ښکاره ویلې ده که کومه بله خبره کړي هم ښکاره ویلې ده یعنې د هغه نورو ښځینه شاعرانو په څیر نه ده چې دې دې موزه احتیاط وکي او خبره دې پټه کی نو دام زمونږ لپاره د خوشحالي زیره ده چې په دغه سټولنه کې چې خزینه ډيري محکومه دي او یو خزر راپورته کیږي او د خپل زړه غږ پورته کوي همدارنګه یې په کتابونو کې چاپېدا ډېر لوی خبره ده
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنی په دی غونډه کې لنډی خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې
د خیال خاورې مالوسته ډیر کلی کتاب ده او ډیر ځانګړتیاوي لري البته ځانګړتیاوي خو پکې ډیر دي لکه داسې پکې د کتاب کې غزل هم شته او آزاد نظم هم شته یو ډیر ښه ځانګړتیا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي هم په پښتو او هم په دري ژبه نو دا یو خاص ځانګړتیا ده زه ورته دې موافقت بیا هم ډیر مبارکي وایم نو یاسمین جان نه تنها له دې چې وی کړی سوی د پانتون اول سن بل اخره تر فراغت ځان ورسوي بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورساو او بیا اوس د ډاکټرا په پروګرام کې مسله ده دا یو ډیر لوی افتخار د منګل لپاره
هیره دی نوې چې څمو د وړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه اسرا د لنډو کیسو ټولګه تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه او راشه کمی ګوري خواروزار به تر ترخاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپل نور ادبي کارونو او کتابونو د چاپ پاړه راته وایي
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه دا بل د لنډ کیسې ټولګه دا شیری ټولګه خو مې د څو کلونو رئیس چې ما کوم ځنه شیرونه لیکلی وي مغم په ټولګه کې راغونډه کړل او لنډ کیسې مې چې دي هغه لنډ کیسې دي چې ما کلونو مخکې مجلو ته لیکلی وي بیا ټول دوستانو چې راغونډه کا د ورکوونو نوم بم خلاص شي او یو ټولګه مې تر چاپ شي او ټولنه به ځنه ګټه پورته کړي نور دا کتابونه په مغم مخچاپ شو په شخصي پیسې د کتابونو چاپ کړي که څه مشکلاتونه ډېر وي ځکه چې تیر ځل ما په خبراندوی ټولنه کې چې مرسته کړې وه کتابونه مې چاپ کړي وي خو کوالټي ډېره کمه وه نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي البته زر پاڼې د شانه خراب نه شي نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او دې ویلو به واړوي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خپروي بل ته کتون میږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څنګه خپروي درېمه لیکنه ده چې د کوټې پښتو اکاډمي خپروي او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړی ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي ایاز وایي اڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب پڼه خپل کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکری روزنه وکړي د ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
محمودایا صاحب په پښتو کې په خوا زیات ادبی مجلې خبرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې د غړتیا محسوسېدله چې یو علمی ادبی مجله باید راوځي. تاسو هم ډیر وخت د غنیت ترلود چې یو ادبی مجله راوباسي، او اوس هم دغه د ادبی مجله پیل کړې ده چې زما اوستا مخته پرته ده، او دغه مجله خال نومېږي. لنامه به پیل کو چې د دې مجلې نوم خال ولې پښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو لډیر وخت داسې ارمان میو چې باید په پښتو کې یو ډیر ښه معیاري علمی فکری ادبی مجله باید چې خبره سی په پښتو کې یا ابتدایه وسی، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو د پر د یو مکتب کار وکړي، یعنی د غوی علمی او فکری روزنه مو وکړي. زه چې مطلب له دا ډیر وخت کمې ادبی مجلې زوینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی. هغوی خال پښتو ادبی تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې. ما زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبی تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم. نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړي، فیصله دا وکړه چې ادبی مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبی مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او دا خال تورې زما خوښم دی او جمالیاتم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبی مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا صاحب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله، یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، یا ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ. خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نوی، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و. په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې څه نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کوم خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاشت زه به سم دم بې خوبه سوی. ما د دې د پاره کار کاوی، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره. زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب ولوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمودایا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې هم کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې هم له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي. تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم سته، که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب غزل ما ته خون نه کیره ما د اندیش صاحب غزل نه کی خبره د عبدالروف عارف کوم خبره کی نو ما ته سید ګوهر مرحوم او خدای دې او بخشي ما ته ول ولت څه پیمانه ملري د دالیک او د تخلیک د انتخاب د پاره کی نه لري ما له ما سره خدغه پیمانه ده نو ما دغه مثال ورکی د اندیش شو د عبدالروف عارف هغه ما ته شاباسي ویلی ولکته دارنګ کولای سي یا دونی لوی فیصله هم کولای سي بیت مدیر جوړېدلای سي کدا غلیک معیاری وي هغه بس ما په مجله کې خبريږي کني معیاری نه بخبريږي ان شاء الله زه به دا کوشش کوم
محمد صاحب په نور ژبو کې یا په نور نړۍ کې په نور څنګه کې خو هر برخې ته ځانګړي مجلې دوی لري په سیاست کې د ماشومانو لپاره د ښځو لپاره خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هر څانګې په هر برخه کې دوی شان خپروي په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته تکلون هم پکې چاپ شوي دي آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپله مجله بېله کړې وای
اصل خبره دا ده ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي چې زه تا ته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تا ته دوه مثال درکم دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې له نفسیات له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه سفیده دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوې دوې غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د دمو لس غزلې چاپ کړي دي څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی په موږ کې بت پرستۍ دونې غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی کې مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي درویش دورانی ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي از بیکار شاعر کیم در عباس اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دوه ښه شاعران دي کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین لکه مې ځای چې درویش انتها ده لاغه ځای د هغه ابتدا شروع شوی ده موږ خالد لکیر فکران نشوای پلانکی مو معنی بزیات بخا مخامنم دا غ خپل مقام دی لا غم انکار نکوم خو به هر ال پزوانانو کې ډېر شاعران دي او په هغه کې خو په نو ځوانانو کې خو ځینې درنګ شاعران دي چې شاعری د مابعد جدیدیت د قاعده او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي چړین لیکل کېدای شي ګوند دا غوي شاعری دون مختت لیدا ما چې دا یو څه پون پیدا کی ما دا د نت شاعری ټول پر لواړه ول او راواړه ول یعنی یو یو سړی ما کاته باقاعده ما په دغه کې یو شپون پیدا کی زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پیژندې نه چې د کوم ځای دی څوک دی د افغانستان دی د جنوبي پښتونخوا دی د خیبر پښتونخوا دی نوم په خبر خو ما پیدا کی ما دا سړی تجویز کی د دې غنی د ش شاعر د پاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هر غړ کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې غړ کې خصوصي ګوښه واغه تورکو او دا خصوصي ګوښه به داغه د پاره یو ادبي ایوارډ وي. نو دا رنګ ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار و هم موږ به را برسره کو، که ښه نقاد و هم موږ به را برسره کو، که ښه محقق و هم موږ به را برسره کو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا سي چې هغه د لیک او تخلیق لپاره تشویق سي او را ژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیز رسنۍ نه وي، انټرنیټ نه و، نو کوم شان چې په چاپېدل لوستونکو هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تا سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده، زه یم چې نېټ هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نېټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کشي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل شته چې ما له نېټ هم اخیستې دي، خو په نېټ کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده دا هغه داخل را لړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چې چاپېږي په دغه غټه کچه کې چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي. نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو، نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په المارۍ کې سنبالېده یې اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرري کې شته، زه یې نشم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي، دوه علتونه دي. یو دایي چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې په پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبی مجلې تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه نا څه خبرې ورباندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مس
خیر اوسه ژوند دی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپله د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی. ما شخصا البته چې ټول دې پرې قانع سي، په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه همیشه ډېره ګرانه او پیچلي. د طنز تعریف هم دغسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو لپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو لپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یمه د تنسپوهانو سره
او پیکانې سوي
قانې سوي مو د زینو تنسپوهانو سره می په جبه باندې بحث کړی دی. د دې ټول تعریفونو ترمنځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکې وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنی د لیکنې د یو هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاحي ده طنز دی.
احمد صاحب، دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر ستا ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود؟
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نومه څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه چې په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر جووري د اجتماعي او نه به ظرافت په ماغه اندازه یو، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولې وسی، یعنی ولې سوچ لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و، چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و چې مرحوم سروانی په ډیر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلې دي. داغه څخه راوسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوی دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډیر نه ده زړه. په خوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و، بلکې هغه به په افراد باندې انتقاد و، هغه به حجب و. نو اکثره به خواني طنزونه که وګورو دی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویل سو، یا اکثره شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویل سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلې و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا بول باندې د طنز نوم نه یېشي، یا به نه د طنز په نیت لیکلي، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصري سره مخ کېږي چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي، د ښکارې شعور کړې دي. خوشحال بابا عالم سړی و، په ژبه باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړې وه، په تېره بیا د فارسي او د عربي ده. نو داغه څخه راوسته که بیا نور مغمخ تراسو، بیا د غنی خان په شاعري کې د طنز ډېر سرکونه داسې ډېرې ښې بېلګې لیدای سو، او د غنی خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خبر ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبک په ډول معرفي سوی دی، بلکې لوستل کې هم نن ادبي ذوق یې لوړ سوی دی. طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولای شي.
همت صاحب، دا خو یې ادبي شکل و چې تاسو خبرې ور باندې وکړې، د ولس تر منځ کوم ډولونه وو؟ یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یا طنز ته نږدې بللی سو، یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود و؟ او بل خپله طنز څه معنا؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمه او نخرو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې وویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال، او هدف یې د ټولنې اصلاحي ولسته راځو. موږ ډېر په خاص څخه په ولسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلک درلود، خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به پساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق، د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نمونه ایښو. البته نمونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی،
پایناتی و
د دې معنی څه ده؟ پایناتی،
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک بخندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی دا به هغه ولسی خلق و چې دوی به ډیر ظریف خلق و د دوی په خبرو کې به ډیر ظریف ټکی اچېدل ډیر ظریفانه کیسې به دوی کولې په ټولنه کې به ډیر ظریفو ټکو ته پام کېده چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی یعنې لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین یا مثلا تلسکوپ کې د اسمان خواته ګوري هغه ستوري چې عوام خلک یې هیڅ نه ویني خو هغه څوک چې تلسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني ډېر صاف یې ویني دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هېچا به ورته پام نه و په لومړي ګام کې به خلکو وخندله خو بیا د دې خندا په جریان کې یو وروسته به یې د ټولنې ناخواله ته هم ورپام شو دې ته شفاعي طنز ویلی شو نو که د حج وي او د حضر څخه جلا کړو حج وه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي هدف یې غچ شخصي عقده او د یو فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین او سپکاوی چې ریشخندوي که نه په یو چا ملندوي په هغه کې که څومره ظرافت یي خو دا چې هدف یې اسلامي نو هغه ته طنز نسو ویلی یا دغه مثلا حزل کړه واخلو حزل کې پوچکوي زیاتې چټیات زیاتې په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبرې اغه د شرم خبرې به عدالت به شرمې سره کیږي معمولا پوچ جبه کاری کس اغه خلک خندې خونه دي تانس بل درې شکل چې پولیس کې ډېر مروج دي تر اوسه هم اغه ټوکی دي ټوکی تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی یعنی تر ټوکی نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرونه نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو د متوا په شکل نه ځکه چې داسي ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په ټول باندې پر تنظیم ته ویل شو دا سې ټوکی لرو چې ډیر قوي ټولنیز انتقاد لري ډیر قوي ظرافت لري او ډیر قوي ټولنیز پیغام لري په هغه کې د ټولنې ډیر لوی او ستر ناخوالې په نښه سوي دي خو بیا دا سې ټوکی هم لرو چې هغه حجوي هغه په یو شخص باندې ورسوي په منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنۍ باندې کله کله حزل هم یې یعنی د ټوکی چې आवाज یې خندا ده پاره نو دا ټوکی خپل د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مروج دی د شفاهي طنز بل شکل هم لري یو دا چې یو څوک طنز قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې ډیره هنري ده با شخصیت سړی هم دی یعنی با شخصیت دا معنی چې نه خپل سپک دی نه بل سپکی دی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپل ظریفانه ژبه په وسیله باندې اما دا زمينه نه ده مساعده دا ژوند په خطر کې دی نو بیا د خپل ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د درسته کې وایي چې سړی کې سکوله فلانی ویل چې شدا پچا داسې دی فلانی ویل چې زموږ خان داسې دی فلانی ویل چې دا وسنه وضعیت داسې دی د خپل ادرسې نو وای تم طنز دی خو شفاهي طنز یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم ادرسې نه دی معلوم په دې روسي کې دا شفاهي طنز هم لور د اغزای کې چې د بیان ازاجنه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې د سیو په ادبي کړی کې پولیسو باندې نه کې داسې خلک ډیر و چې په داغه په سیاست باندې به خپل انتقادونه د ټوکی په بڼه کول هغه به نور ته منسوب راهل چې دا به د خپل نظریات و بیا روس سره زمينه مسایده سره به هغه ولیکل
خلاصه د دې راته وایسته چې پولیس کې کوم ډولونه مندلای شو د طنز
پولیس کې یو شفاهي طنز نه دی چاغه د ټوکی په شکل د خاجرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه جوړ کړ د خدای ذاته منسوب کړی وای یو وخت داسې په سفر کې اومده سره روان شوم دا مې ولید له هغه مې ولید هغه په چت کې یو خیالي کیسه ده د سفر نامه نه د سفر خاطره نه یو تنزی د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطره کې ځای پر ځای کړی یو دغه شفاهي شکل دی د طنز بل تمثيلي شکل دی ځنې کومیدانه هسته په ولس کې پاره کې شزه شامل دي شزه په ودونه کې د نارینه کالیا غوندي د نارینه غوندي خپل برتون په طبيب باندې تور کې لنګوټه وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کی د یو ظالم پلار تمثيل کی چلوره د پیسو په مقابل کې کړې د خرڅ کړې ده دا تمثيلي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا امداسې شزه ورته چکچکی کی او دته په کندهار کې ناټکونه وای او دا شته چې په دې کې ډیر مهارت لري دته ناټکيان وای دا نو دا یو خاص شزي خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي نو په لاندې ول ویل سوچي په ولس کې د طنز دوه شکل لري یو شفاهي طنز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینو شادیو کې تمثیلیږي. د دې ور اخواته شفاهي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندي شوی دی، هغه یا د نقل په شکل کې دی یا که منظوم فرمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دی، د اتان د نارو په شکل کې دی، د غسې د نورو ولسی سندرو په شکل باندې خوندي شوی دی. یعنی کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلی نو موږ په خپل ولسی ادب کې داسې اثار هم لرو چې هغه طنزي سبک باندې برابر لیکل شوی دی.
ډیره مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانع کړي یاستئ کېدای سي هغه هم راته ووایاست؟
هیڅ یو تعریف ما نه قانع کي او نه زه خپله یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې مې لوستي دي د دې ټولو تعریفاتو ترمنځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړي دي، چې یو ظرافت دی یعنی خندونکي وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبری شي جالب کی هنری کی ویزلی، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کیږي. یعنی لکه د ورو جرنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجود ډیره وراوړي شخوندر کی اشتها یې پاري، نو د ظرافتم په تنس کې د لوستونکو کې د اشتها د پاره د شوق د پاره کارول کیږي او هدف اصلاح ده.
مهرباني کوم ده
ژوند یې خیر اوسه.
اب انتظار تیری ترجمة